السلام علیکم په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د هیلو وړانګه ډراماو ازادي اوریدونکو خو پایله دې سات په خبرونو کې. د افغانستان د پیژندنې ملي ادارې په شپاړسو مرکزي ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. ادارې ویلي د دغه ادارې د معلوماتو له مخې دغه خبرداری تر نن پنجشنبه پورې اعتبار وړ دی او اټکل کیږي چې ځینو سیمو کې به شدید بارانونو کچه د 10 میلی‌متر تر 150 میلی‌متر پورې ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې وړمه ورځ پروان په کوی صافي او سرخ پارسا ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی زیانونه واړول. د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یادایش او قومندان او دوه نور سخت دریځي وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پاوز په حواله لویدیځو خبري آژانسونو خبر ورکړی دی چې د داعش دغه قومندان د چهارشنبه په ورځ په باجوړ سیمه کې وژل شوی دی. د اسوشیټډ پریس د راپور له مخې د داعش دغه قومندان نوم شفیع الله خودل شوی چې د پاکستان د پاوز په حواله هغه د امنیتي ځواکونو او ملکیانو د وژلو په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود. راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو باجوړ کې د داعش پر دغه پټنځای د عملیاتو په پایله کې وسلې او مهمات هم نیولې دي. د سعودي عربستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د حج مراسمو پر مهال د ګرمۍ له کبله د 200 واتیا جل وهلو حاجیانو درمل نه کړی ده. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې سعودي چارواکو د سانتیګراد په 45 درجو کې د حج مراسمو ته لسګونه زره روغتیایي کارکوونکي ګمارلی دي. تر پرون ناوخته د شاوخوا 2.5 میلیونه حاجیانو په منځ کې د کومې ځانګړې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. ویل شوی په ګڼه ګوڼې ځایونو کې جوړو شوو هوایي پلونو د حاجیانو د ټیل ماټیل خطر کم کړی دی. سکل افغانستان هم شاوخوا 10 زره حاجیان د حج مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ د نوې خاموش ډیپلوماسۍ سره سره له ایران سره د نوې اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې وویل که څه هم دوی غواړي چې نوې ډیپلوماتیکې لارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو وړو ته ګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره له تهرانه غواړي داسې ګامونه پورته نه کړي چې له امریکا سره او هم په منځني ختیځ کې د کړکیچ د لا زیاتېدو سبب ګرځي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په 6مه نیټه یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند جګپوړې چارواکي وربللي ترڅو په دغه پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لاره عمومي. دا غونډه د ستولتنبرګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکې اونۍ کې د ناتو له سرمشري ضد مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستي خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی چې د لیتوانیا پلازمېنه ویلنیوس به د جولای له 12 تر 12 پورې د دې سرمشریزې کوربه وي. په ناتو کې د سویډن غړیتوب به یوه سمبولیکه شیبه او هغه د دې یوه بله بېلګه وي چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر څه حده هیوادونه هڅولي چې د لویدیز له دې پوځي تړون سره یو ځای شي. دغه یرغل د دې سبب شوی چې فنلند او سویډن د لسیزو ناپیلی دریځ یوې خواته کړي او له ناتو سره یو ځای شي. فنلند په تېر اپریل میاشت کې د دې تړون رسمي غړی شو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پلیخي. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخي دي. زینو افغان کډوالو چې له افغانستانه بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته. موږ له یو کارپوس سره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم وروسته راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته د سچې ملمانۍ هغه ته هم سلامونه او نیکی هلې. بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی، بیکاری او چپل حد ته رسېدلی دی، نو مسافر چې کوم په لار ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته. په افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډېر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډېری، خلک هم مجبوره کېږي ځي کور کو، بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري، هغه خو انسانان دي. دولت باید غمه وخوري، د بیکارۍ غمه باید وخوري، د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخت شي. نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کېږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي، خلک به همداسې روانې. دا خو دومره مړی شوي چې د ننه سل چنده نور هم زیات چې هم بیا به هم خلک روانې، ځکه چې دلته لږه ده، بچي ډوډۍ غواړي، صحیح ده چلته هم مرګ شته، خو که ورسېږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړېږي. دغه مسلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته، مرګ به راځي. ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګي دپاره دی. دولت زموږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېرې کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څنګه غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارو مرګونه هر شی موجود دي.
له غوښتنه د حکومت څخه دا ده چې د افغان مهاجرین راغواړي له نورو ملکو څخه، نو دوی دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي. دوی خپله تر اوسه هېڅ کار زمینه نه ده برابره کړې د عوام دپاره. دلته محلي صنفونه چې د حکومت د عوام ټولو په ګټه د ملک په سطح ښه ښه موسسات راغلي دي، ډېر ښه ښه کارونه کوي. انټرساس دا دوی دا موسسات نه پرېږدي بندي، ولاکه چې اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي؟ دا خو تیار ظلم دی چې دوی له عوام سره کوي. زموږ عوام په موسساتو باندې آباد دي او دوی موسساتو بندې کړي دي، که د تعلیم باسواده، که د صحت په باره کې، که نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارات څخه چې موږ موسساتې پرېږدي په کندهار او هلمند کې، په ټول افغانستان کې. دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سرناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خصه څخه د تربرګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړل.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانش هم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکو ته ځي. دلته موږ ډېر لیدلی دي چې ښه کاروبار یې دلته برابر یې، ښه پیسې ګټلی شي، خو بس دا دې شوق سي روان سي. ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. بیا ځینې بس بیرته راوګرځېږي، را وینسي، را انتقال کې بیرته، او ځینې بیا ورسېږي، هلته یې ونیسي. ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت د مسافرۍ نورو هېوادو ته تلل داسې عادت یې ګرځېدلی دی. دلې چې کار ورته پیدا کېږي نه کې نه، دا دلته به کار څه کوو؟ دلته پیسې نه جمع کېږي. د دې ځکه د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي، نو د دې وجې بس اتې ځي بل ملک ته. د ډېرو عادت ته ځینې بیا له شوقه ځي، او یو که داسې ډېر مجبوره وو نو بیا ولاړ شي.
اوریدونکو دا وو ستاسې هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مکترا کړي وو. دغه راز مو د یوه کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسېدلی، خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده، او وایي چې هره ورځ زوریږي. د له نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تګ ته زړه ښه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمېر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناکه سفرونه کوي، او د دغو سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکي جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومو تاسې د 1950 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورئ چې په 1950 کې هغه تاسو شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګي وګوري یا احزاب پورې تړلی شي او یا هم د سیاسي افایده له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو هغه کولی شي که هغه دېرته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپله خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بل هېواده کډوال شي، نو د خپل د ثبات او د ثبوت دپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالي په دومه هېواد کې ومنل شي. ځکه چېرته دغه دومه مادې ته موږ تاسو وګورو چې د ویرې، د مذهب، د ملیت، د عضویت او یا لړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چېرته موږ وګورو، نو په دومه ماده کې دا کاملا په صراحت لیکل شوی. همدغه دومه ماده کې د افغانستان وګړي د موږ تاسو هېوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایدو لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښي د نورو هېوادونو ته تللي، یا لاوردي هېوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي.
بله جنرال صاحب جلیلی، ډیر عوامل کېدای شي چې وي په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي، ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته مونږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل لري. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي، هغه عمومي او اساسي پروتکټ دي. سیاسي او امنیتي دي دوم دي حکومت دي، حکومت ضعیف حکومتداري عوامل دي، او درېیمې د اقتصادي عوامل دي، او څلورمې هم د فرهنګي عواملو بنیاد دغه څلور عوامل دي. په خپل رمانه کې دغه کډوالي منځ سره په منځ کوي چې اولنۍ انګېزه یې سیاسي او امنیتي دي، چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې اگر کوم باندې چې یو شمانه شوی د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د ځوانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ډېر بنیادي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړل شي. موږ تاسو ته نور چې نن د معارف دروازې بندې دي، هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي. دا بعد امر ده نن ورځ په څو کې ته په خوري او محدودیت او موږ تاسو ته ډېر او د کورنۍ له لاره الحمدلله چې هغه هم ورته چې اوس نه نه سره او د دې ټول په فرهنګي لحاظ باندې ولر وکړي چې یو ځوان د سند په اړه څه چې ډاکټر چې په اړه خدمت مسلو دي. مګر دا بعد امر ده هغه نشتون، هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارف بندې دي او خلک کوشش نه کوي نور هیوادونه ته ماشي بل خاص یا گاوندی هیوادونه ته یا نور هیوادونه ته رد ټول ستونزه ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مراحل ته باندې نه مساعد شي.
د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځین خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا زور ول کیشي یا تعقیب شي؟
تقریبا د 50 کیسونو زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېده د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک په پخواني امنیتي قوتونو سره بازار سایمن سره ډېر خلک په پخواني هغه کسان چې په حکومت کې کار کوله واته پاتې شو، او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شوه، ډېر کسان وژل شو بعد امرګه او قادر یې لا هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه واستونزه وه او دا هم هغه واستونزه ده له بده مره چې د اعتماد نشتون د پخوانی کارمندان د افغان په اوسنی نظام یا په اوسنی حاکمیت کې ځان اهمیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاندار نوسه دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخوانی کارمندان پخوانی چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی دي. د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه، موږ تاسې نشو کولی چې سرکه پټه کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
و سم تاسو هغه پیغامونه او روچی پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو تبریک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو چورکی د دپلیپی مؤسسات هر ولایت کې کومکونو عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په بغلا کې تمور بغلان په لخمری ولسوالی خوجلوان په ساحه کې وسیف دی خاطر مرته هیڅ کومک راځي نه کومک راځي دلته نومان چې نوښته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورک سی کر سره نومان د 2000 نومان زر ما ورک سی پر لس کورو باندې ونم لیکي خلکو ته بیخي مستری سی نه نو دا زمر زغ تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خاطر څه عدل وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې مور کومکونه کړو کومکونه وکړه یالا دروغ وای خلکو ته کومک سم سي نه رسی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې، زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه راایلک محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه دغه د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راکړل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه باندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، اڅه څه ذکر یو ټول نه هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه و، د حکومت هم ګټه و، نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویق کېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه سمور سمپونه را پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه نیکلی احترامات د لوک تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ د مخابراتو د مشکلات سره مخ تم مخابراتي سیستم ته نسته، دلته خادیان نسته، خلک ډېر ستونزه سره مخ دي. که یو مریض پیښې یو د بل پیښه وسی هغه په نو ټلیفون کار نه کوي، خپله به سړی ورځي. نو تاسو همدا هیله ده دا پیغام تر مسولینو چاروا مسولو چارواکو ورسوئ. موږ پیغام باید خپور کړو تاسو پروانه کړئ. السلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسي همت فلمن د ولایت مسایل سره کوم ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د فلمن د ولایت سیمه ییز مسولین سلام علي صاحب او ټول د مسولین یې خبرت وي چې د فلمن د کجکی اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته ویخي ډېرې کمې رسیږي. نو هیله ده چې مسولین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. اوبه نه لري، په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسولینو خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسولینو خپله اعلان کړی چې کجکی اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکی بند به ډک و، نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هغه هم اسلامي امارت بند کړه، اوس یوازې د پنبې کښت دی، پنبې کښت چې موږ داسې سي او تږې سي نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤولین ورسوئ او مسؤولین هم توجه وکړي.
نوم مې نعمت الله د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې وبه نهسه سږ کال بیخي خلک سره درد به درد دی، کورونه ګرده بار سو، شاوخوا ته ولاړې نورو ولایتو ته ولاړې، نو داسې پروژې هم نشته د ګلستان ولسوالۍ یا خصوصا دا ولسوالۍ و سر ته نور کړي چې دی ده دوردست ولسوالۍ دغه کریه جات چې دی هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسلمینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته ګلستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه و رباط و سیدان و تن پلوی نو منطقه وبا ګرسره کې نه لري، خلک بیروزګار دي، بیکار دي او کښتونه هم ونه سو.
عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده، په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده، نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلې دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤولینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چې پینونه دي واچوي او پوستې دي جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول رادیو کارکونکو آزادي ته سلامونه. پس له سلام زه سنگر نیازی دا پیغام تاسو پرېدم. موږ نه درې درې سو روپۍ ټول کړلې و، تاسو ته مواد درکو، مواد فیران کړل، درې سو روپۍ هلته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي، هغه لاړل د سور په اتوستم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته دالینګار، مواد ورکوي هلته یو نظر روپۍ تې اخلي، درې سوه موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده، نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. هیله ده جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو ما سره هم شته، که غواړې لمبر مو راته واستوم. سخت ظلم ورسره کېږي، نو هیله ده چې لوړپور چارواکو پورې لازمه غږ ورسیږي، د افغانانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم دی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا چې د ګرمسیره پانتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال یې رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده او په ډیر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډیر زیات خراب ده او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تینه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادۍ او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او پیرزوینه. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې دلاور خان خپلې وړې لور ملالۍ ته خزانه راوړه. زما په اند مور او پلار باید چې د ژوندانه لپایله خپلو ماشومانو ته د پیسو د سپما زده کړه ورکړي او پرې وی پوهوي سودای عادت وګرځي. تاسو کولی شئ چې خپلو ماشومانو ته د هغوی د غوره او ښو کارونو د ترسره کولو له امله لږې پیسې د انعام یا ډالۍ په توګه ورکړئ. سویا د پیسې سپما او ذخیره کړي. که غواړئ چې په ژوندانه کې پرمختګ وکړئ او اقتصاد مو ښه شي نو خپل لګښتونه راکم او سپما مو زیاته کړئ. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورو.
وایم شین چای د تورې ګړې ور سره د غنمو نینې غوړې پړې او د چنارګل خبرې لکه د شاتو د غوړې غوړې پړې.
واوا خیالي کور دې لګالې ډاکشا منم به
یاره چنارګل
په دې کلی کې یو تو یو خالي
په ژوند پوېږي او خو لکه چې هسې تش کدواني و.
نه نه تو به ولې تش کدوې سم دم احمد خان مصیبت خان.
چنارګلا وای واچو پجا دا ماته مصیبت ډیر کې سره لګیږي.
غلی شه خیالي ویخه دي خوب زنګې تم د چنارګل خبرو ته هوا ورکه.
اوا خود ورکوم د موټر ټایر ته چې هوا ورنه کې موټر منډه نشي وهلای. همداسې چې خبره ته هوا ورنه کې په ژوند کې هوا سره خوند هم نه پیدا کیږي.
کیالی ګنا نو دا ځله ته پنجه کچش پاړه شي.
اوملی دې د هوا خبرې مو کولې زما خاپېرې هم په هوا راغلې. زما کوترې وحی چکرې د چنارګل پر ژرنده شي لارې وبرې. هغه دی هغه دی وی ګورې د ژرنده د بام په سر کې ناستې.
دا خو زما سلام ته راځي. پوهېږي چې چنارګل د خیالي ملګری دی. د بام په سر د غنمو نینې ورته شیندم. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
از نه چې کوم ګیدړ بیدړ در نه و تختوي.
دا څه وایې؟ ګیدړ خو کوترې نشي تختولای.
پیدا کېږي یو نیم ګیدړ چې کلنګي چرګ تختولای شي. کوترې خو ورته نسوار هم نه دي.
چناریا زما خوا ته به اشاره نه کوې. خوله به دې خوا نه راکاږې. که نه بیا دا کږې خولې په سو